د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر 5 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، زه احمد تکلم او هیلمن يم چې د اختر مبارک ورځې بمو او همدارس د روژې مبارک ورځې بمو په خوشحالۍ او خوښۍ سره تیری کړی وي، او اوس بمو بیرته خپل عادي ژوند ورځنی ژوند پیل کړی وي. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې به په لوګر ولایت کې د افغان ځواکونو پر پوسټو د نړیوالو ځواکونو د صحوی بمبري او غنو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واوري. نیمه نړۍ او د یو کلی زرغغونه د ډرامې یو نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې وړاندې شي. خو لمړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسی مشروعی له ایران سره اټومي موافقه د سیمې د امنیت لپاره لمړنۍ ګام دی، او په عراق کې په د بمی حمله په یو لړۍ کې 8 تنه وژل شوی او لشلو زیات تپیان دي. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لمړی مرزی احمدزی د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د سولې علي شروای چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو پاړه سند ویل شوی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي کچېرې د دفاع نوی کاندید وزیر تر راتلونکي به اونۍ پورې جرګې ته ورو پیژندل شي، نو ولسي جرګه به خپلې رخصتې وځنډوي. او په لوګر کې د ملي اردو مسولین وایي چې د ملي اردو پر پوسټو د بهرنۍ ځواکونو په هوایي حمله کې 12 سرتیرو ته مرګ ژوبله وښتې ده. پوره خبرونه: د افغانستان د سولې علي شروای چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو د ځای پړه سویل شوی ندی. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیر نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی غوړه غنی سودان مذاکرات په افغانستان کې تر سره شي.
پیسه محلش به توافق نرسیده بودند.
خغلی قاسم یار ویل د سولې د مذاکراتو د ځای پاړه یو توافق ته نه رسیدلی. احتمال دا دی چې په چین، قطر او یا پاکستان کې وشي. موږ غوړه غنو چې په افغانستان کې د سولې مذاکرات وشي، خو تر اوسه په دغه موضوع باندې خبري روانې دي. خغلی قاسم یار ویل ممکن د سولې دویم پړاو خبرې د روان جولای میاشتې په وروستیو کې تر سره شي. ولسمشر غنی خو ولایت ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې راتلونکو درې اونۍ پورې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات وشي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي کچېرې د دفاع نوی کاندید وزیر تر راتلونکي وی اونۍ پورې جرګې ته ورو پیژندل شي، نو ولسي جرګه به خپلې رخصتۍ وځنډوي. د دې جرګې دوی مرستیال نذیر احمد زینن خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا له حکومت څخه وغوښتل چې ډېر ژر د دفاع نوی کاندید وزیر ولسي جرګې ته معرفي کړي. تر دې وړاندې معصوم ستانکزی چې د دفاع کاندید وزیر په توګه ولسي جرګې ته ورو پیژندل شوی وو، ونه توانید چې د جرګې د اکثریت غړو د اعتماد رایه تر لاسه کړي. اوس خغلی ستانکزی د دفاع وزارت د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي، او تر اوسه د پوسټه نوماند هم نه دی مشخص شوی. په لوګر کې د ملي اردو مسولین وایي چې د ملي اردو پر پوسټو د بهرنۍ ځواکونو په هوایي حمله کې و سرتیري وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د 203 تندر قل اردو د سلورم لوا قومندان جنرال عبدالرزاق ازادي رادیو ته وویل چې حمله نن سهار شوې د برکی برک په ولسوالۍ په چل تندر کې، او د ملي اردو پر دو پوسټو باندې د حمله سرت رسیدلې. رزق وویل چې دغه حمله انګیزه تر اوسه معلومه نه ده.
کوګینات کوم زر کرا ته دوی تور کو دوی نظم په خوله بمبار کوي، او نه مونږ دوی د توقول ورون هیڅ نه پوهیږم چې دوی دا بمبار دوی کوي، ځکه دوی خو مونږ ته ویلي چې حتی مونږ بمبار نه کوو. دا انګیزه او عوامل ماته نه معلوم دي چې دوی دا بمبار څه لپاره کوي، څه کوي، ولې کوي، چا ورته ویلي په څه کوي، هیڅ په دې نه پوهیږو.
تر اوسه بهرنۍ ځواکونو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د لوګر د ولایتي شورا رئیس بیا وایي سیمې ته د سیړنو لپاره یو پلاوی استولې دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د توغندیو لیوي عملی څخه مخنیوي کړی دی. د دغه ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه راکټونو نوعیت بی ام یو او د اختر په ورځو د اتمې ناحیې په مربوطاتو کې ځای پر ځای شوی وو. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه دوه راکټونه د ملي امنیت د منصوبینو لخوا کشف او خنثی شوي دي. دا کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه باز ما همکار فریبا ظاهر تاسو وړاندې کړی.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر له ایران سره اټومي موافقه یو اړتیا بولي او زیاتوي چې شای په دې سره د ایران او د هغه د ګاونډیو او هم د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اعتماد بیا رامنځته سي. فدریکا موګرینی وایي چې له ایران سره اټومي موافقه تر هر څه د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي په اړه یو موافقه ده. موګرینی نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې د مخه دا خبرې وکړې. دا وایي دغه موافقه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره لمړنۍ ګام دی.
Iranian deal is first of all a non-proliferation.
دا وی د ایران موافقه تر ټولو د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي پاړه یو تړوند دی او موږ باید تاهیر نکړو. لومړی موضوع د سیمې او د ګاونډیانو ثبات دی. ټول ګاونډیان دی ډاډه وی چې ایران نسی کولای اټومي وسله ولري او دا تر ټولو د مخه د سیمې او ټول نړۍ لپاره یو امنیتي موضوع ده. پام دې هلکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون هم ویلي چې په ویانا کې له ایران سره د موافقې پر لاسته راوړلو به د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړي او دا به هم وڅېړي چې څنګه ډاډ ترلاسه کړي چې ایران اټومي وسله نه جوړوي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر وایي چې له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب لمنځه نه وړي. په عراق کې په یو شمیر بمې بریدونو کې اته تنه وژل شوي او تر شلو ډیر ټپیان دي. د دیالا ایالت پولیس وایي دغلته د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څلور تنه وژل شوه او نه نور ټپیان شوه. دا پېښه پرون سوي او دوه تنه نور هغه مال وژل شو چې د بغداد په یو لرې پرتې سیمې نهراون کې چاودنه وشوه. په دې پېښه کې شپږ تنه ټپیان دي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی خو په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې په بغداد او شاوخوا سیمو کې ورته بریدونه کړي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار کې د حواله لري خبر پاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل شوی چې د رقه اوسیدونکو به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. د سوریې رقه ښار د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز بلل کیږي. د غراس په سوریې کې کورد وسلوالو هم ژمنه کړې ده چې له داعش څخه به رقه آزاد کړي. تر دې مخکې هم نړیوال ائتلاف پر هغه سیمو چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر کنټرول لاندې وي دغه شان پاڼې غورځولې وي. څلور ایتالیا کارګر په لیبیا کې تشتول سوي دي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه کسان د بوناتی په نوم د یو ساختماني شرکت کارکونکي و چې پرون په ختیځ شار میلیتا کې تشتول سوي دي. ایتالیا د فبروري پر 15 نیټه په لیبیا کې خپل سفارت وتړاو پر خپل وګړو ژغ وکړ چې له لیبیا څخه ووزي. ډېر ایتالیا کارګر د لیبیا د تیلو، غازو او په ساختماني سکتورونو کې په کارونو بوخت دي. او د یونان بانکونه تر درې اونۍ رخصتي وروسته نن بیا پرانستل سو. سره لدی چې دغه یو د بانکونو مخته د خلکو د غنګونې په اړه راپورونه خبره سو، خو له هم د یونان له بانکونو سره په معاملو کې ډېر محدودیتونه پر ځای پاتې دي. د یونان د حکومت د هغه فرمان لمخې چې دوی ورځې وړاندې صادر سو، د یونان خلک کولای سي په ورځ کې یوازې شپېته یورو له بانک څخه وباسي. د خبرونو پای.
زمږ غږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. و باورې چې د لوګر ولایتي شورا په دې ولایت کې د ملي اردو پر اډو د نړیوالو ځواکونو د بمبارۍ په اړه د پیښې ځای ته یو پلاوی استولې او په دې اړه تحقیقات پیل شوې دي. سیلابونو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه اړولې دي.
تلفات هم لري، خسارات هم لري، دوه نفر شهیدان دي او همدارنګه موشیل منځتللې ده، سړکونه تخریب شوې ده.
په نورو موضوعاتو کې په یو وزړه بوګنون کې راپور کې باوري چې په اختر کې د لوبو په ټوپکو او تومانچو لسلو زیات ماشومان ټپیان شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې به د پاکستان او هند په ګډ سرحد کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو د نښتو پر روستي حال خبر شي. او د خځو لپاره د ازادي رادیو په ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به د هغې میرمنې خبرې واوري چې د کابل په مکر ریان سیمه کې د نانوایی کاروبار پیل کړی.
پیسې څه مې د دې مشتریانو نه واخیستې، څه پیسې مې خپلې یو شل زره دونه مې خپله پکې مصرف کړې، بیا مې دا بیرته صحیح جوړه کړه، نن بیا مې پکې کېنولې ده.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په مکړی د خبرونه لمړی موضوع ته، د لوګر ولایت سیمایز چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو وطن سرتیري وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د 203 تندر قول اردو د څلرمې لوا قومندان جنرال عبدالرزاق ازادي راډیو ته ویل چې د پیښنن سهار شپږ بجې د برکی برک ولسوالۍ د چلتان په سیمه کې شوی. لبلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس دا پیخه غندلې او ویلې دي چې دا ډول ناوړه پیخه به پراتلونکي کې د افغان ځواکونو پر جنگي روحیه ناوړه اغیز وکړي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره له کابل د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان راپور واوري.
د لوګر د برک برک ولسوالۍ په چهلتن دره کې د ملي وردو پر پوسټو د هوایي حمله د مرګ ژوبلې پړه زید او ناقص ارقام ورکول کیږي. په لوګر کې د 203 تندر قولي اردو د څلرمې لوا قومندان جنرال عبدالرزاق وایي په دې حمله کې د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي او 15 نور ټپیان دي. عبدالرزاق زیاتوي چې تر اوسه د دې حملې انګیزانه د معلومه خو وایي دوی په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو د عملیاتو په اړه هیڅ خبر نه وو.
15 خو زخمیان دلته راغلي، 15 کې خوشبختانه څلور لکه دي، یو شسد شدید دی، وو کسان مشهیدان. ما ته د دې د راپور راکړای دی چې هغه سره ډېر ښه کوردینیشن درلود، ډېر ښه رابطه ورسره مخایسته هغه ورسره ناسته ولاړو. زه په دې هیڅ نه پوهېږم، دا انګیزه او عوامل ما ته نه معلوم دي چې دوی دا بمبار څه دپاره کړی، په څه یې کړی، ولې یې کړی، چا ورته ویلي، په څه یې کړی، هېڅ په دې نه پوهېږو.
هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو هېڅ ډول تحرکات نه تر سترګو کېدل. په پوستو ملي بیرغ ولاړو او پوځي وسایل هم موجود وو، خو د بهرنیو ځواکونو هلیکوپترو په خپل سر له 2 ساعته ګزمې وروسته له هر ډول همغږي پرته هوایی حمله کړې ده. په ورته وخت کې د لوګر د برکی برک ولسوال محمد رحیم امان وای چې په دې پوسټه کې د ملي اردو څوار له سرتیري وو، خو تر اوسه معلومات نشته چې دا ټول وژل سوي او کنه. یو شمیر بهرنیو خبری اژانسونو بیا ویلي چې په حمله کې د ملي اردو څوار له سرتیري وژل سوي دي. ورته پیخه له دې وړاندې هم په لوګر او یو شمیر نورو ولایتونو کې شوی چې بهرني ځواکونه یې یوه تیروتنه بولي. بهرني ځواکونه وایي چې د لوګر د تازه پیخې په اړه پلټنې کوي. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې سیمې ته د کره پلټنې لپاره یو ګډ حکومتي پلاوی استول شوی. حسیب الله ستانکزي په پیخه غمرازي وښودله او ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ډول پیخې کولی شي د ملي اردو د سرتیرو په روحیه ناوړه اغیزه وکړي.
تابان تاثیر خپل لري هومره نه درغه چې علت معلوم شي، کله چې هغه ته هم کوردینار غلط ورکړ شوی یا بل خبر وي تر اوسه د موضوع دقیق نه ده. تابان اردو به مایسته کیږي چې موږ د دښمن په مقابل کې جنگي هغه څوک چې موږ حمایه کوي هغه نه توقع لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني افغان حکومت او په افغانستان کې میشت د بهرنیو ځواکونو ترمنځ تر ټولو جنجالي او ستونزمنه مسله د بهرنیو ځواکونو خپل سری هوایي حملې وې. د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې له افغان سرتیرو سربیره ملکیان هم وژل سوي چې وروسته د حامد کرزي په سپارښتنه باندې شوي، خو د راپورونو له مخې د حملې یو ځل بیا اپیل شوي دي. د نظامی چارو افغان کارپوهان حکومت او بهرنیو ځواکونو ته سپارښتنه کوي چې هڅه دې وکړي چې ګډ ځواکونه په پوره همغږي خپل عملیات پر مخ یوسي، څو له سرتیرو سربیره ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وانه وړي.
د لوګر ولایت کې د ملي اردو پر پوستو د نړیوالو ځواکونو د هوایی بمبارۍ او په نتیجه کې د یو شمیر افغان سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو په اړه راپور مو اوریده. د دې پیښې د تلفاتو په اړه متناقض او بیلابیل راپورونه ورکړل شوي دي. قدرمن اوریدونکو، که د دې پیښې او همداراز د افغانستان د روانو چارو په اړه د مهمو مسایلو په اړه کومه تبصره یا نظر لري، نو د ازادۍ راډیو په پته را استولای شي او د ازادۍ راډیو لاري له نورو هیوادوالو سره شریکولای شي. د ازادۍ راډیو د اس ام اس شمیره ده ده افغان بیسیم اتسوه اتلس شمیره لده لاری تاس کولی شی چه پر ده موضوع خپل ځانګړی نظر لنورو هیوادوالو سره شریک کړی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د راپورونو لمخې درنو سیلابونو د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه اړولی دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره د دغو متضررینو سره د مرستې د چمتووالي اطمینان ورکوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال سباون کاکړ د دې ادارې له مرستیال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې وروستیو کې د یو هیواد په یو شمیر ولایتونو کې موسمي سیلابونه راغلي، د دې سیلابونو د مالی او ځاني تلفاتو په اړه معلومات ورکړي.
دا سیلابونه چې د بدخشان په ولایت کې، د بامیان په ولایت کې، همدارنګه په خوست ولایت کې او ځینې نورو ولایتونو شوی ده، تلفات هم لري، خسارات هم لري، تعداد کورونه ویجاړ شوی دی، تعداد دوه نفره شهیدان دي او همدارنګه مواشي له منځه تللې ده، سړکونه تخریب شوی ده، د اوبو بندونه تخریب شوی ده، خو خسارات ډېر دي.
په سیلابونو کې له زیانمنې شوو کورنیو سره څومره مرسته شوې ده؟
همدارنګه چې تاسو پوهیږئ په ولایاتو کې مخکې آمادګي ډېر ښه وو او ادارې آمادګي مواد او نورو مرسته کوونکي انجوګانې او دولت ډېر ښه هماهنګي همغږي درلود. د دې دپاره موږ د کومک رسونی په برخه کې، د مرستې رسولو په برخه کې مشکلات نه لرو او په ولایاتو کې آمادګي شته چې ځینې امکانات چې د هغو کسانو چې کورونا له لاسه ورکوي یا د غذایي موادو له لاسه ورکوي او نورو شیانو، دا آمادګي شته چې بېرته هغوی ته مواد غذایی، مواد خیمه او جامعه نور شایان ورکل شید یا اغوی مشکل حل.
تاس پا حقوق سیمون که چی ده سیلابونو لخطر سر مخ دی پاره معلومات لری او پراتلین که مو ده سیلابونو ده خطر لمخنیو لپاره چه تدابیر نیولی دی؟
تو کالا مخ که موز په طول و ولایاتو که استراری پلان دور کلای ده و پا اغوی که اغا نقاطو چی یا اغوی نه خلق آسیب وینی هغو شناسایی شوی دی او همدارنګ از ځینې امکاناتو چې په مرکز و هغوی ولایت ته انتقال شوی دی او په ولایاتو کې چمتووال شته چې کوم کسان چې کورونا له لاسه ورکوي آسیب مومي هغوی ته مرسته وشي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال مشر چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د سیلابونو او له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکول. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل چاپ ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې نن یې په خپلو پاڼو کې پر کومو موضوعاتو تمرکز کړی او مطالب خپر کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کارونو او مسؤلیتونو ته ځانګړي کړي دي. اصلاح ورځپاڼه د سولې په اړه خپل سرمقاله کې لیکلي، طالبان باید هغه څه په عمل کې ثابت کړي چې ژمنه یې کوي. په مطلب کې د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام ته اشاره شوی چې ویلي دي له مقابل لوري سره د سولې خبرې معنا نه دي. لیکوال ویلي طالبان باید دغه ډول خبرې په عمل کې ثابت کړي او نور جنگ جګړو ته د پای ټکی کېږدي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش خبرې راخیستې چې ویلي دي سوله او امنیت د افغانستان لپاره یو حیاتي اړتیا ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستې چې ویلي دي له طالبانو سره د سولې لپاره په لومړي ځل ډیر مهم ګام اخیستل شوی دی. ورځپاڼې د ولسمشر دې خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د طالبانو له باصلاحیت پلاوي سره د اغیزمنو هیوادونو په حضور کې مخامخ او رسمي خبرې پیل شوې دي. د ورځپاڼې په باور ولسمشر ویلي که حکومت له طالبانو سره هر ډول سوله کوي ولس به په جریان کې اچوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون درون مسؤلیت په غاړه لري. په مطلب کې راغلي دا کمیسون باید د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو تقلب کار غړي او مسؤلین له دندو لري او پر ځای د نور وړ او مسلکي کسان په دنده وګماري. د مطلب لیکوال وړاندوینه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مهال به د کمیسیون غړي په خپل منځ کې یو شمېر اختلافات هم ولري او ممکن د انتخاباتو د کمیسیونونو چارواکي هم د کمیسیون ته ستونزې پیدا کړي. د ورسپانې په باور کې چیرې دا کمیسیون حکومت ته له عقدو پرته طرحې وړاندې او حکومت هم په دې برخه کې له کومې سلیقې پرته اقدام وکړي، د انتخاباتي نظام له منځه تللی باور به بیرته اعاده شي. په مطلب کې راغلی چې د انتخاباتي نظام له اصلاح سره به خلک بیرته په دیموکراسۍ او خپل راتلونکي باندې ډاډ پیدا کړي.
زموږ غږ آزادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او نور موضوعات هم لرو، اوریدو ته راسره اوسئ. د هلمند چارواکي وایي په خانشین ولسوالۍ کې د خلکو له مرستې پرته امنیت نشي ساتلی. د خانشین خلک وایي د حکومت سره مرستې ته چمتو دي، خو دوی باید لومړی له سیمې څخه وسلوال وباسي. خانشین د پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ولسوالۍ ده چې وسلوال په اسانۍ سره پاکستان ته ترې اوړي او را اوړي. آزادۍ رادیو خبریال محمد الیاس دای په دې اړه د راپور برابر کړی.
د هلمند سرحدي پولیس او ملي اردو مسولینو د خانشین ولسوالۍ د خلکو څخه د دې ولسوالۍ د امنیت په ساتنه کې د مرستې غوښتنه وکړه. په هلمند کې د شپږ سوه څلورم سرحدي زون کمانډان پاسوال سلطان محمود محمود او په دې ولایت کې د ملي اردو د لومړي پولي لوا کمانډان جنرال غلام نبی طاقت له خلکو غوښتنه وکړه هغه وسلوالو ته ځای ورنه کړي چې د پولي اخوا سیمو څخه خانشین ولسوالۍ ته راځي. د حکومت مسولونو په دغه چې د پولي اخوا وسلوال به امنیت خراب کړي اندښنه وښودله او د خانشین د خلکو څخه د وسلوالو په ضد د درېدو غوښتنه وکړه.
جهاد ولري، ته اتفاق ولري، ته مشر ولري، ته کشر ولري، بل اخر ته وکړي او تاسو ته په چې بیا به د هغه خلک پر خلو خوري شتر وسه تکرار اندر ته وایم درو اکا خیلو پرلو راس خپل ناموس په ګډه وساتو، راس خپل وطن په ګډه وساتو.
په خانشین کې نه یوازې هغه وسلوال چې په امنیتي پوستو بریدونه کوي فعالیتونه کوي، بلکې یو شمېر کسان هلته د رخام له ډبرې نیولې تر یو شمېر نورو عناصرو پورې چې د قانون د ریاست معلومات له مخې نادره عناصر هم پکې شامل دي کچا کوي او په سیمه کې نامنوي تلمن وهي. د سرحدي پولیس او ملي اردو مسولینو له خلکو غوښتنه وکړه چې هغه قانون په ساتنه کې هم د حکومتي سرتیرو سره مرسته وکړي چې اوسمهال د قاچاق او غیر قانوني شنن تر داتیر لاندې دي. د خانشین کومي مشران له حکومت څخه د امنیت غوښتنه وکړه، ویل که وسلوال له سیمې وویستل شي او امنیتي سرتیر ځای پیدا شي هر ډول مرستې ته چمتو دي.
موږ خپل د وطن څخه دغه پنځه شپږ میاشتې کرار په هغه ځنګلو خاشو کې موږ ژوند سو. په کچې دغه امنیت چې دغه څو ورځې دغه راغلي چې موږ خپل کورو ته راغلي دي چې موږ ته پوستي ولس مو دغه راکي کور راکي دا زموږ د کومندانو سره پلس مو راځیات کې بله وکړي بل شی په نو څو
که څوم د خانشین خلک او حکومتي سرتیر په دې وروستیو کې د خانشین په امنیت کې د بهبود خبر ورکوي، خو دا سویر شي چې وسلوال د ځینو ډلیزو بریدون پوسته غواړي د دې ولسوالۍ ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. څو ورځې وړاندې د هلمند ولی میرزا خان رحیمي هم دې ولایت ته د حکومت د اجرایي رئیس د سفر پر مهال له مرکزي حکومت څخه د سرتیرو او مهماتو برخه کې د عاجل مرستو غوښتنه وکړه. ویل وسلوال په پلان کې لري چې تر اختر وروسته د هلمند یو شمېر ولسوالۍ په خپل ولکه کې راولي او د سولې په خبرو کې چې تر اختر وروسته ترسره کیږي ځان غښتلی وشي او ځینې امتیازات ترلاسه کړي. خانشین ولسوالۍ له مرکز لشکرګاه څخه جنوب ته په یو سل او اویه کیلومتره فاصله کې د پاکستان سره پوله لري چې د همدې لارې ډېر وخت د دولت وسلوال مخالفین او د نشي توکو لیږدونکي تک را تک وي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
قدر من اوریدونکو، اوس هم یو ازر بوګنون کې موضوع په کابل کې د نور روختون مسؤلان وایي چې د اختر په شپو ورځو کې له یو سلو ډیر شو زیات تپی ماشومان ور وستل شوی چې د پلاستیکی وسلو په مرمیو سترګو ټپونه لیدلی. د سترګو د دې روغتون ډاکټران وایي ډیر ټپیان داسې و چې باید بستر شوي وای او یو شمېر یې د نابینایۍ او شدید درد څخه شکایت کاوه. په تیر اختر کې او همدارس په نورو کلونو کې د اختر شپو ورځو کې اکثرا میندې پلرونه خپل ماشومانو ته پلاستیکی د وسلې یعنی د لوبو وسایل اخلي او همدارز له په دې وسلو باندې پلاستیکی مرمۍ وشتل کیږي. البته دا مرمۍ که ظاهرا یو څه سپکی او د لوبو لپاره ظاهرن جوړی شوی دی، خو اکثرا کولای شي چې ماشومان ډیر سخت ټپیان کړي. د یوسف خان ځدران کې او بخی د یوسف خان ځدران پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د نام نه یو مخامخ جګړو وسلو ډیر تصویرونه لبل خو په هیواد کې دوګدې مديري سي د وسلو استعمال او اوس بیا د پلاستیکي امداسې توکو ډیر واردول د ماشومان پاروا دومره غیس کړي چې د کابل د اوسیدونکو په وینا په کم کې اختر کې ډیر کوڅې د ماشومان په کمین بدل شوی وي. په همدې حال کې د کابل د نور دروختون چرواکي وایي چې د پلاستیکي وسلو په واسطه د ټپیانو شمیره د کم کې اختر رئیس تر بل هر وخت لوړ شوی او ډیر ماشومان په سترګو لګیدل دي. د دغه روختون رئیس محمد یوسف برکی د دوشنبه پورې ازادی رادیو ته ویل داش میرا د سکل پختر کې اتیا فیصد ډیر والی خي
واجل واقع او چاول برس کې 200 مریضان وو او دوم برس کې تقریبا 30 مریضان او دریم برس تقریبا 30 مریضان وو چې دا عمر ډیر زیات وو پروس اشکل یعنی موږ سره دومره مریضان نه وو چې تقریبا یو تفاوت کې اتیا فیصد راځي چې ډیر مایوسانه وو موږ هم ډیر مایوس وو چې سکل والی دومره وخت زیات وو.
ښاغلی برکی وایي یوازې د اختر په شپو کې دوی ته 114 ټپیانو مراجعه کړي چې پلاستیکي وسلو یې سترګو ته ژور ټپونه رسولي دي. بل خوا په دا سال کې دا ارقام او د پلاستیکي وسلو پټه او پټاقیو استعمال ډیر شوی وو چې د اختر څخه مخکې د کورنیو چارو وزارت په ټولو دې بندیز اعلان کړی وو. خو د ماشومانو دا مجازي جګړې او کمینونه په دې اختر کې دومره ګرم وو چې تر ډیره لاروي هم ترې په امان کې پاتې شوي نه دي. عبدالمبین چې د سترګو د نابینۍ او درد له امله د اختر له لومړۍ ورځې راهیسې په روغتون کې پروت ته مونږ ته د لګي دوه قصه څه داسې وکړه.
ساعت 4 بجې دیګر بود د بیرون خدام استاد بودم با جمع دوستان گپ میزدیم. دفعه سر صدای طفلا شد. وقتی روی خدا در دادم مرمی آمد داخل چشم خورد که همون لحظه که مرمی در چشم خورد خودم به حال شدم افتادم. چند لحظه بعدش که باهاش آمدم چیز دیدن هم میتونستم بیزین از پرده سرخی که داشتم ایجاد شده بود.
پا هم دی حال که ادریس نومی بل ماشوم چه پلاستیکی مرمه یا تر رختون رسوله وایی پلا گیدل استرگا لیدل نشی کوله.
زیر کزیدل همی اولی گرپه این هدوه همی تر کزیدل هم زیر کزیدل هم داغ زینی اتا زینی اکرو پیلو لام پاس و خطن هم بل تمیل لگی بول اوڑا او بیر تران اوڑا شوی مرمه این بواتر
د نور د سترګو د روغتون ډاکټران وایي احتمال شته چې زیات شمیر د دې ماشومانو څخه چې قوي ضربې لیدلې نابینا شي. د پلاستیکي توپانچو توپکو او ډول ډول نور وسلو او مرمیو استعمال او جګړو څخه که دا ټپیان تر روغتون رسیدلي خلک وایي مخکې له دې چې دا پیښې رامنځته شي حکومت یې باید مخنیوی وکړي. د کابل اوسیدونکي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل که حکومت د داسې وارداتو مخنیوی ونه کړي په هیواد کې به تاوتریخوالی ډیر شي.
جبلا د کابل اوسیدونکو یم او چې مې ورشي او خوري د په اول اختر باندې هغه زخمی شوی دا اختر ورځ په شفاخانه کې تیر کړل. یو خو د شتګردي چې درس ورځ مړکین اوس مخبل منځ کې را سره واشل وړه لکان اوس مخبل منځ کې را سره خراب وغه د ځل ترغلم 50 وخت کې مې د سرګو ولیدل چې ټول لګی دی.
په اندې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي د ګمرکاتو په قوانینو کې تغییر راغلی او دا قوانین داسې دي چې ډیر شان هیوا ته پاسانه وريديږي. د دې خونې مرستيال خنجان الکوزی وایي کڅام د پلاستیکي وسلو پر دولو دوی هم خوښ نه دي خو د نو قوانینو لمخې دوی د مخنیوي څه صلاحيت نه لري.
ارزه خلک راوړي او ارزه کوي که چې ته قانوني موانع رامنځته شي په هیڅ صورت څوک نه راوړي. موږ د دې سره مخالف یو او دا نه تنها دا چې اوس پلتل د خلکو سترګو ته ضرر رسولې ماشومان د اوس په نور شپخانه کې پراته دي بلکې دا یو ډیر خشن فرهنګ او جنگی فرهنګ رواجی.
په کابل ښار او ګڼ نورو ولایتونو کې د اصلي وژونکو وسلو ترڅنګ د ساتیرۍ دی وسلو د زیانونه داسې وخت رسولي چارواپوهان د داسې ساتیرولو دوام خورا زیانمن ګڼي. دوی وایي که ماشومان همدا خپل سریو ته پرېښودل شي نو د عاطفې حس بایلي له وسلو ویشتلو او ځورولو سره لیوالتیا پیدا کوي او بالاخره ټولنه د ویرونو په لوري بیولی شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
کوچای د خوست له ببرک تانی سیمې څخه په خپل سمس کې لیکلي د لوګر په برکی برک چلتن سیمه کې د ملی اردو پر پوسته برید ناوړه عمل دی چې هیڅ د زغملو نه دی. باید جدي پلټنه وشي. دا په پوسته برید نه بلکې پر ارګ برید دی. محمود جان له کندهار لیکلي کومه بمباري چې بهرنیانو پر لوګر کړې ده دا د اردو د سرتیرو پر روحیاتو ډیره ناوړه اغیزه کوي او هغه به مجبور وي چې د اردو له لیکو لری شي. محمود جان له کندهاره او بخی عبدالمجید له خوست څخه په خپل سمس کې لیکلي، په لوګر کې د ملي اردو د عسکرو پر وژلو ډیر زیات خفه یم. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريګي قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د خدو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ او همدارس د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس پر به ظاهر ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کوي.
نن سهار د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د ملي اردو اوه سرتیر وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل ښار کې د توغندیو له یوې حمله مخنیوي کړی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي کچیرې د دفاع نوی کاندید وزیر ترتلون کې یوې اونۍ پورې جرګې ته ورپېژندل شي نو ولسي جرګه به خپلې رخصتي وځنډوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر وایي له ایران سره ټومي موافقه د سیمې د امنیت په لور لمړنۍ ګام دی. په عراق کې په یو شمېر بمب بریدونو کې اته تنه وژل شوي او تر شلو ډیر ټپیان شوي دي. د یونان بانکونه تر درې اونۍ رخصتۍ وروسته نن بیا پرانستل شوه. څلور ایټالیایي کارګر په لیبیا کې تښتول شوي دي. او امریکا او کیوبا تر 450 کلونو وروسته نن په رسمي ډول په هوانا واشنگتن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
د بلخ محلي چارواکي وایي چې د دې ولایت او شبرغان ترمنځ به د غازو د 9 کیلومتر اوږدې نلیکې کار تر راتلونکو دوو کلونو پورې بشپړ شي. د دې ولایت د ګوټي برک د تصدی مشر محمد علي سرمست ازادۍ رډیو ته ویل چې د قانونو د وزیر داوود شاه سبا نوې ژمنې د دې پروژې کار جدي کړی دی. د غازو پر دې نلیکې باندې د سرطان په لومړۍ نیټې کار پیل شوی او اوس تر چمتال ولسوالۍ پورې رسیدلی دی. د ښاغلي سرمست په خبره په دې پروژو باندې $10 میلیون لګښت راځي چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا ورکول کیږي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به په یاد ولایت کې د صنعتي پارکونو لپاره 15 د برېښنا توربینونه هم جوړ شي. د ننګرهار د کامی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د کونړ د سیند سپنده کېدو یې ډېر کرنیز محصولات زیانمن کړي دي. د کامی اوسیدونکي وایي د سیند دغه اوبه د اختر په اوله شپه زیاتې شوې او شاوخوا 300 کرنیز ځمکې ویجاړې کړې دي. په ویجاړو شویو ځمکو کې شولې، جوار او نور ترکاری باب کرل شوی وو. د جوزجان ولایت د یخ د فابریکو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د برېښنا د کمزورتیا له امله د دوی د فابریکو کارونه په ټپه ولاړ دي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د ریاست رئیس حاجی الله بختاتایی ازادي رادیو ته وویل د ترکمنستان نه چې کومه برېښنا دې ولایت ته ورکړل شوې ده د دوی فابریکو ته کار نه ورکوي. دوی له دولت نه غواړي چې د برېښنا د کمزورتیا د ستونزو د لرې کولو لپاره هلې ځلې وکړي تر څو د دوی د یخ فابریکې بیرته په خپل کار پیل وکړي. په همدې حال کې د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې یوه کونده یخ دوی په 200 افغانۍ ترلاسه کوي.
له ازادي راډیو مو اقتصادي خبرونه واوریدل. قدر مون اوریدونکو د خبرونه او همدارز افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه، خبرونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولې ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زمون غاغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر وو بجو وو ورځې د اونۍ خبريګي د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو خبرونی پیلېږي چې د سهار تر وو بجو پورې دوام کوي. د شیبه ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو د خبرونه په ورستي برخه کې لمړی د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیمنړی او ورپسې د یو کلی زرغه ګونه رادیوي ډرامه یو بل برخه خبريږي.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
درنو اوریدونکو نیمې نړۍ ته خراغلاس په دې هیله چې د کوچنی اختر شپې ورځې مو تر دې دمه په خوښۍ تیرې کړې وي نننې خبرونه پیلوو. روان خبرونه کې به په اختر کې د انجونو لزینو اختریزو دودونو خبر شو او په دې به هم خبرې وکړو چې ولې ډیری میرمنې اختر په سم ډول نلمانځي او تفریح نه کوي. د خبرونه په دویمه برخه کې لې وی ډوډۍ په خوون کې یا نانوی میرمنې سره غږیدلې او چې نورو میرمنو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده. هله ده چې د خبرونه تر پای را سره ملوسي. د خبرونه زه مسودا نیازی وړاندې کوم. خطرمنو اوریدونکو که څه هم د اختر ډیرې دودونه سره ورته دي خو بیا هم له یوې سیمې تر بلې څناڅه تغییر لري. نجونې هم په اخترونو کې ځان ته لوبې او دودونه لري چې په خپل کلي او سیمه کې لمانځي او خوښي کوي. راځي لومړی به د لغمان، بامیانو او کوچیانو نجونو له اخترونو خبر شو چې دوی اختر څنګه لمانځي.
نوم یاسمین ده د لغمان ولایت اوسیدونکې ما. په لغمان ولایت کې زیاتره چنجونې هغه نکریزونه چې ګټه اخلي هغه چې لاسونه پسترکي پاڼې نکریزي بیا دا په هوان کې یا هم په تیګو باندې ټکوي چې تر څو هغه نکریزي میده شي وړه شي بیا نو چې ماغه مازیګر نه دا نکریزي لمدې کړي کله شپاسي ښځې سره ټول راغونډې شي نجونې نکریزي یو بل تک دي. مثلا ځینې وخت هغه د اختر ټکې سره وایي چې اختر کې مثلا څه خبرې دي. دویمه ورځ او درېمه ورځ د اختر ښځې ځنګړې شوې ده خپل خپلوانو کرځي ځنګړې میله ورتنې خو ډېرې وخت په محترم بابا کې کوم میله جوړیږي. هلته بیا خزه د خپل خواندان او سید خپل کورنۍ او سرادي اغه زیارت ته ورځي. هلته هم یو میله جوړی به د سوکل جونې سره یو ځای کیږي راځي یو لوی باغی هلته ټالونه جوړی کنجونی پټال کینی نو هغه چې میله ډېر زیاته وګدای تر ماځیګر پورې یو بل خان دی دغه ټالوی او بیا مالته خوړم یو ځای پخای عمل ته او د ټول سره کینی اخري.
لاتل او د بامیان ولایت څخه یم. بامیان کې په عادي ډول ایتجیل کوي د یو بل کور ته تګر راته کوي. دغه معمول رسم په بامیان کې دا چې میرمنې دغه خامکدوزی جامې اغوندي او داسې یو صادر بسر کې لسن څخه ګندي او ملزایو دغه نزدیک ملزایو ته ځي لکه بند امیر بند پنیر د بل بندونه چشته دي ملزایو ته ځي دلته ځي او میلې کوي له خپل کوچنیانو سره. یو خوړه دی چې بوسراک نوم ورکې ویلا خمیر څخه دغه یو ګرد ګرد جوړوي او لا ډیره خواګه خور دی ته تایه کوي او بل سره خوري.
کوچان غوسه په هغه اختر یې اختر راسي اختر وکي ګیز راجک سي روزي موزي مات کې اختر وکي اتي رمي رنګي کې رواني کالم سي خي بیا راو خو د اختر په ورځ واغونځه سي په پرو مزلو روانم کا دي واغونځه تي روان نن واړو سبا اختر اختر تیر کو بیا بي ته بار سو روان سو خپل کله سي را سره بیا ورځ خپل نه يم د اختر کور کې وکاتي سو.
اختر په ورځو کې بل مهمه موضوع دا ده چې میرمنې د اختر په لومړۍ او درې ورځو کې د اختر خوخي نلمانځي پاکي جامې نه غوندي تفریح نه کوي ان خپل نږدې خپلوانو کره هم نزي. د خوست اوسیدونکو شبنم وايي په خوست ولایت کې میرمنې اختر په سم ډول نلمانځي د کور کارونه کوي او تفریح هم نشي کولای.
په خوست کې خو ښځې بېچاره د هېڅ شي نه خوند نه شي اخیستک، بس ټوله ورځ کارونه دي، نو بس د سړیو خدمت ده. بس ښځې داسې زندګي نه لري چې ته وایې چې داسې ښه ارامه زندګي لري. غواوې دي، چرګې دي، مشکلات یې ډېر دي. که پلارګنۍ ته لاړه شي هغې ځای نه ازاده ګرځېدی شي، که خورګنۍ کې وي ازاد نه شي ګرځېدی، او داسې اجازه نه ورکوي چې داسې ته ازاده وګرځې. بس په کور کې که جینکۍ وي هغه ګرځي، هغې ته اجازه شته، خو چې د کومو ودونه کړې وي دې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې ته داسې چکر دپاره یا تفریح دپاره چېرته ډېره سړی مایوسه شي لاړ شي. بس کوټې کې کښېنه، ښه ډېر وژاړه، څوک دي ولاکه په کیسه کې دي هم څوک نه دي چې ژاړي، وده ژاړي خپلو بچو شي. بس نجونتوب کې داسې وي چې خپل مور وي، خپل پلار وي، خپل ورونه خویندې وي، هغه مور پلار خو بیا ډېر مهربانه وي.
د پکتیا اوسیدونکي شازیه هم وایي په پکتیا کې میرمنې د اختر اوله او دویمه ورځ نه لمانځي، ځکه چې دوی ډېرې مصروفه وي او پاکې جامې هم نه اغوندي.
د پکتیا ولایت د اختر په اوله ورځ دویمه ورځ ښځې اختر نه تشلیلي، ځکه دوی مصروف وي. هر یو کور ته سات په سات میلمانه ورځي. یو کورنه چې میلمانه خلاص وي بل کور ته ورځي، بل کورنه چې میلمانه خلاص وي بل کور ته ورځي. بیا د اختر په دویمه ورځ چې مازدیګر ټایم وي له ښځو ته ټایم پیدا شي، یا د اختر په درېیمه ورځ دوی بیا سره راغونډېږي، د یو څو ښځې سره یو ځای شي، د یو خپلوان کره لاړ شي یا یو همسایه کره لاړ شي، بیا دغه همسایه ښځې ورسره یو ځای شي، د بل همسایه کره لاړ شي. یعنې داسې دوی تقریبا څلور ورځې اختر تجلیلي، چې دغه دوه ورځې اولې د نارینه وو اختري چې دوی یو بل کره ځي، بلې هغه دوه ورځ نورو بیا ښځې سره چلي او ریکسه په خپل منځو کې د اختر لمانځي. دغه ښځه چې د اشپزخانې مسؤوله وي، اشپزخانه کار کوي، هغه خو حتما کالي نه بدلي. نور څه د پیغلې جینکیانې یا ماشومان څه کالي بدل کړي، دا خو ته خو هغه د کور اصلي ښځه هغه کالي نه بدلي، ځکه مصروف وي. کله چې کار خلاص وي او خپله بیا راسي او اختر لمانځلو ته بیا کره سي، هغه وخت کې بیا دوی له خپل ځان ته ورسېږي او کالي بدل کړي، بیا هغه وخت کې د دوی اصلي اختر شروع سي.
د دینی عالم احسان الحق حنفی په وینا میرمنې هم لکه د نارینه په څیر باید اختر ولمانځي، ځکه چې دوی هم خوښیو ته ضرورت لري.
لکه څنګه چې موږ نارینه خوښي لمانځو، همداسې زنانه هم باید خوښي ولمانځي. په ډېرو کورنیو کې داسې یو عادت دی چې نارینه یې اختر لمانځي، دغه زنانه نارینهو ته پاکې جامې را اخلي، د هغوی خدمتونه کوي. ولې که خپل حالت یې وګوري، نو په داسې یو وضعیت باندې په کور کې وخت تېروي چې حتی د اختر په ورځ باندې هم فکر به نه کوي چې په دې هم اختر شته او که نه. یعنې دوی هم د الله بندګانې دي، دوی مسلمانانې دي، دوی عبادتونه کړي دي، دوی د همغه اندازه د خوښیو او د خوشحالیو د زنې حق لري. په کومه اندازه او په کومه پیمانه چې نارینه د خوښۍ او د خوشحالۍ او د لمانځنې حق لري، د کولی شي چې پاکې ښایسته جامې واغوندي. تنها هغوی د کورونو د خدمت په خاطر نه چې دی به خامخا یوازې میلمنو ته چینه تیاروي، میلمنو ته به خوراکونه تیاروي، د کور افرادو ته به خوراکونه تیاروي، خپلې به نه به خوشحالۍ لمانځي، نه به خوښۍ لمانځي، نه به اختر کوي، بلکې دوی هم د اختر د لمانځنې حق لري. او حتی دوی کره به دوستان راځي، دوی به خپلو خپلوانو کره ځي، دوی به خپلو دوستانو ته ځي.
لیکوال او کرکتونکی ډاکټر محب الله زغم بیا تفریح او خوښي د میرمنو لپاره ډیر اړینه بولی، او وایي چې د رخصتیو په ورځو کې باید میرمنې په کافي اندازه تفریح او خوښي وکړي.
تفریح او بجوان کې بدلون هر چاته ضروری ده. په دې برخه کې بیا میرمنې زما په نظر تر نارینه و ډیر تفریح ته ضرورت لري. په دې چې دوی ځینې میرمنې خودی چې هم په دفترونو کې د باندې کار کوي، هم د کور کارونه کوي، او هغوی چې د باندې کارونه نه لري یوازې په کور کې کار کوي، د هغوی جنجالونه هم ډیر وي. زما په نظر دوی ته تفریح تر نرانو زیات ضروری ده. البته تفریح داسې کوم شوقي شی نه دی چې څوک وایي چې که پیدا شو ښه، کنه ونه شو پروانه. تفریح ډیره ضروری ده د انسان د بدنی او ذهنی سلامتیا لپاره. خو اوس چې زیاتره میرمنې د باندې هم کارونه کوي، وظیفې لري، همدغه درې ورځې رخصتۍ د هغوی هم دي او د نارینه هم، نو باید چې عدالت مراعات شي او ټولو ته د تفریح او د تبدیلۍ زمینه مساعده شي.
نوخه خبر داده چې اختر او نورې د خوشحالۍ ورځې په ګډه او خوښۍ سره ولمانځو، له یو بل سره همکاري وکړو، او تر ټولو مهمه خبره داده چې میرمنو ته هم د تفریح وخت ورکړو. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دویمه برخه کې له بی بی ګولی سره چې په خپل سیمه کې د میرمنو لپاره نانوایی جوړ کړي او میرمنو ته د کار زمينه برابره کړي ده غږیدلیو. میرمن بی بی ګول وایي مخکې له دې نه چې دا نانوایی جوړ کړي، د دې اقتصاد هم ډیر ضعیف و. خاوند کار نه لره او دې ته و ماشومان ور په غاړه و، نو دې په خپل زیار او د ګاونډیو په مرسته دا نانوایی جوړ کړه. لومړی دې په خپل پکې کار کاوه او له همدې پیسو نه ځان ته کور واخیسته. اولادونه تحصیل وکړ او اقتصاد پیوړی شو، خو دا اوس ډوډۍ نه پخوي او دا کاروبار نور میرمنو ته پرېښی دی چې هغوی پکې کار وکړي او خپل ژوند په مخ بوزي. میرمن بی بی ګله وایي دا نانوایی له پخوا نه د دوی په سیمه کې موجوده وه، خو دا چې په جنګونو کې ورانه شوې وه نو دوی د سیمې د خلکو په مرسته بیا ورغوله او میرمنو ته یې د کار زمینه برابره کړه.
دا خو 15 کاله مخکې دا نانبایی چې وخت مجاهد راغلی و نو نانباییګانې ټولې بندې شوې، نوې نانبایی بیا دا نانبایی په دستهجمین د بلاک د څلوېښتو کورو په مونږ خپل بلاک دا نانبایی جوړه کړه. دا چې جوړه کړل هلته بیا نانبایی کېنه او نانبایی به ډوډۍ مونږ ته پخوله. بیا ورانه شوله، هغه چې ورانه شوله بیا دا ټول وویل چې دا ایسته نشي، دا نانبایی دې ایسته شي چې دود راځي داسې کېږي داسې. خلکو ته مې وویل دغه مستریانو چې ډوډۍ پخوله، ما ویل مالکه تاسو د تناره ډوډۍ خورئ او دلته نږدې تاسو ته محیط کېنې نانبایی نو تاسو پیسې واچوئ، یو څه پیسې تاسو کې، یو څه به زه کوم، دا نانبایی به جوړه کړم، فعال به کړم، یو مسلمان به پکې کینی، ډوډۍ به پخې، پرده به وشي. بیا هماغه اوس پیسې څه مې د مشتریانو نه واخیستې، څه پیسې مې خپلې یو شل زره دونه مې خپله پکې مصرف کړې، بیا مې دا جیر ته صحیح جوړه کړه، نانبایی هم پکې کېنولې ده.
میرمن بی بی ګل د هغو میرمنو یادونه کوي چې په دې نانوایی کې کار کړی او اوس ډېرې خودکفا شوي دي. آن ځینو د نانوایی له برکته کورونه هم اخیستي دي.
ډېرو نانبایانو مې چې کېنولې هم دي، درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله ډوډۍ پکې پخ کړې ده، تا خیر رسېدلی ده، دعا یې کړي دي، ډېرې دعا چې وي کور پکې واخیست. پاکستان نه راغلي وه، ډېر بېچارهګان غریبان وه، الداره چوچهداره وه ډېره، هغه چې راغله دلته چې وویلې داسې چل ده، نانبایی کې مونږ کېنولو، مونږ زه کېنه ډوډۍ دې پخوه، ډوډۍ مې خوړله، همدولو ډوډۍ مې خرڅوله، کلچه مې اخیسته، نام خدا پکې په دستي نمره واخیسته، په کوتل کې د کور خاونده شوه، د ژوند خاونده شوه، دې همداسې بله وه کونډه وه، پ ډوډۍ پخولې آره سلور کاله درې کاله دا تکار کړه.
بی بی ګل وایي دا کله کله له میرمنو سره په نانوایی کې یو ځای کینی او هغوی ته د کورنۍ ژوند په اړه نیکې مشورې هم ورکوي.
فامیلی مشکلاتی چې عادت سي امي ګور د سدا یا می مثلا میړه د سدا بیا موږ ورته د سلاره ورخي ورته چا د خدای په لار برابر وي، ته چې خیر دا ته مشره ته لوی چې رئیس ته فامیل فنیش وړو کوي پس کې شي، ته هغه شای چې هغه مثلا د تا نه غواړي او په تا باندې هغه کوي، تی یو خبره تیره کی، بیا هغه کشر ته د تا خبره به تیره کی، ته خپل په منځ کې دا مشوره حل کی، د رئیس ته مشره ته رئیس ته چې خاص ټول کیږي، یو د مشوره د خیر خبره په منځ کې کو چې تا هم خو خیر هم دی، خو د سې نه کو چې ته درګه دا هو دا ګور دې ډیره د سې دا شایان ورته نو وایي په سملاره، نو دا خبر هم کړی نور پس چې پورنی لري چې خو دې خو خیر خبر هم کړی. سمسته
درنو اوریدونکو، موږ ټول ته لازمه ده چې تر خپل وس او توان له بیوزلو خلکو سره مرسته وکړو او کولای شو په ډیرو کمو امکاناتو یو کار پیل کړو، په خپل او د نورو په ژوند کې مثبت بدلون راولو. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړی مختلفونه راوستوي. د پوسپکس پته مو دادی په کابل کې 14 یو بیا، خیرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندز کې 1. تر بیا مو په لو یو بخون کې الله سپارم، خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې د مسافر لبنده آزاده کیدل د ګل محمد پر کورنۍ ډیر سخت تمامېږي. اوس راځي واورو چې د ډرامې په دې برخه کې څه کیدونکې.
نسیم زوی لو کورونه می جار کې
در په دره کړو زما د ګلالې کور خل جوړې دونه مخکې وران شو خدایا بس شا ګلې همایرا خدای دې صبر درکړې دعا ورته وکړې نور خو سن شو کوای
اجره بس را مې ور بل دې څه وکړه ما خدای نسیم زوی مې اسلام ته څه بدرسه ولې و
خدای مو د ظالم له ظلمه وساته نو په دې پوه نه شوې چې تا هلک یې ولې وواژه بس که اجرې خورې بیا به زه درته کیسه وکړم
هلک خو یې راته ووایه
اول همدا هلک نسیم تللی و چې اسلام ووژني
ښه نسیم غوښتل چې اسلام ووژني خو هغه خپله پکې ووژل شو
وخویندو جار مشم تاسو فاتې ته راغلی یې او که کیسو ته لاسونه پورته کړئ او دعا ورته
وکړئ
زرلښتم لاړه بل څوک نشته چې قرآن شریف ولولي صبر زه به زهرې لور ته مې غږ وکړم
وی زهره د خدای خاده کي همدا اوس دروازې خولې سره وه هغه قرآن شریف لوستی شي
هو شکر دی د مکتب په څلورم ټولګي کې ده نه پوهېږم چې دا څه شوه هغه ده دروازې څنګ کې ده زهرې لورې و زهرې لورې ته دلته راشه
مور جانې څه وایې
راشه زهرې لورې موږ خو ټولې لکه ړندې داسې یو ته یو څو آیاته خو ولوله
ښه ترورې یو داسې هم تیار لرم مورې هغه قرآن شریف خو راته راواخله
واخله لورې ولوله چې ځو نور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العلي العظيم
شاګل خوري خدای دې له باقي غمه وساته خدای دې هغه مسافر زوی او لمسی په خپل پناه کې ولره خدای دې نسیم ته جنتونه په برخه کې
همایرا د لور به د همدا په برخه وه پر ژوندانه او سلامتي شکر وکړه خیر یوسې خورې خدای مو لوڼې زما د ګلالې په شان سرتوره مه کړه
یاره ګل محمد د نسیم په مرګ سخت خفه شو
د خفګان خو مو وایه ملنګه ما ته د څو کلونو مخکې غم را تازه کړ
څنګه ستا ورور تاج محمد ته مې هیڅ پام نه و
هو زموږ خو یوه شیبه هم له زړه نه نوځي تاج محمد له علامې م همداسې د مسافر له لاسه ووژل شو
زموږ په کلي کې د تاج محمد او نسیم مرګ دواړه ډېرې بدې پېښې وې خدای دې دوی دواړه وبښي
امین اوس دې مسافر لیده داسې پورته او ښکته ګرځېده لکه هیڅ شی چې نه یې کړي
هو زما هم ورته پام شو خو ستا نه یې ډېر ځان ساته
ځان خو به خود را نه ساتي هر ځل چې وینم له سترګو مې ورته اور الوزي
ګل محمده دا خبرې مه کوه بس کلی به مو نور خلک د مرګونو د کلي په نوم وپېژني یو ځل ستا ورور بل ځل نسیم او اوس ته دا خبرې کوې
ته څه پوهېږې ملنګه ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلوي
نه ګل محمده موږ کلیوال خو په دواړو سخت خفه شوو او دا نسیم خدای بخښلی یې لا دا دی زموږ د سترګو په وړاندې راته خښ کړ
هو زما د ورور د قبر څنګ ته
ګل محمده فکر دې له بدو راټول کړه خپل ژوند دې کوه هغه دی قانون اجازه ورکړه 15 کاله په زندان کې اوسېدل خو لږ وخت نه دی
هو دلاور خان بمبل او رس په جګه شامله ګرځي نسیم د همدې پلار او زوی د لاسه وژل شو
دلاور خان خلا د خپل کلو جزا ویني بندي دی او ګل محمد ته لیک جر جر راځه چې دکان می تړلې پاتې دی اسی هم دی و غران سودا نشته
خنو پای چې دی بدوها ورګټ شې سیند
او دا د سینو وڅم راسړی دی ګل محمد ته ولاکه بزان داسې تروشو پرشنيسته
ملنګ یارا دا مسافر چې می لیدلې بخیم سر په درد شوی
گرم خونه باس وز بده ده سر درد خامه خواه جور شی
او بسوڑی
دیمو تو بده نگه جو وز بده بالو ماتی
وقت میں خیر دے مشاڑا کنا اس گلالے پھر طرح ویخی گی بیا با پشاڑا پائلو کی
سوکم تو گلالے لخاطر حسان غلائی نیسم نشاڑم بلوشی زمون خویا و غم ندے نسیم خو میں حواسی تو خور زم نو سکت ماما سوئی میں مو
وقت میں گلالے والی جنازی او پاتی تاور نوستا
بلوشی تو کلالی خلال نسیم سر علاواده نو شوی چنگه کورتا بروستی و
خو غریبی با یوزل دخپل نامزاد مرای لیده لیو یا خو با اینن خو اخیده دعا تا ورغلی و
دم دیل پارا خو دیر اشاری پلوشی خو مورو پلاری نوار پریدی او بل مونگ دا سی رواج نلرو
موری
آ گلالی چوائی
خوک می دروری داولی دستی و شورا بندی بسته مشارا نازا لگو با مختوا شوا
نه اس نه خوک می دروری بلوشی سخوتا باشم سخوتا باشم سنگه و کبا
بس ده گلالای اس پا دی شڑا نسکی گی
کپا بخوا و کپا نخوخ ورکڑی خوی وام نو دی سالم ولی رسیب را دوش دیده مرلی دو داو دو آتی هم چپری دو خودم
خواه ده گلالای مور دی راغلا وی لوری مور ده در ده عمری تا تر بسه جانل
موری
گلالای لوری
تا خمه ده کنڈی نوم پخولا نرازی
شفیقی وا شفیقی وی داول غاگ میکوی
وی دا خوب بیده دا زرمینی چه دی ویل
هو پاس شفیقی رازه زمون کوتی تا یوازی پا کوتا که ننواتی
زرمینی مخفه کیگا ام دل تخیم
تا خودا طول اختر پا ام دی کوتا که پا خوب دیر
که ای زرمینی یوری خوب چیرته دی؟ اسی سستو بیاله یما
خود با بیاله اوسی شفیقی تا کلا دوده خوری تا دادی اختر شپی و رزی گورا اوستا اندیخنو تا گورا خیر دی دوم رغم مکا و گناه لری
زرمینی دا اختر ما بند اختر نو غمو اسلام زوی می پیوی خواه و پلار پا بلی خواه دی دوله دی تور خونو بندیان دی
خدای دی رحم وکری شفیقی ستا پا جارا و اندیکنوی کم نبدلیگی ناروغا بشی
چند اندیکنو نکم زوی می دی خلق و زوان زوی واشه قاتل شو لوی بدی و دخمنی را تا پری خدا
شفیقی خوری خدای مدل دخمنی و بدی و ساتی اسلام خو نواشو دا خو یوازی و پیش و هغالک لچارو سر پسی ورغلی و
اوز خو و ساتل شو روز تا باید سنگ ساتو
او خوری جار دشم هم آقا سارانوالانو چی نیولی هاگوی ویل چی سخت جزا نوینی دکه چی همدی قتل نو اسلام لزان دفاع وکرا
پدې خبرو مې زړه نه ښه کېږي. غواړم زوی مې ووینم. ما دې زندان ته ورولي، ما دې په یوې کوټه کې ورسره بندي کړي.
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې وویل شول چې خایي اسلام چې د نسیم قاتل هم دی سخته سزا ونه ویني. درنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې یو قاتل په کومو دلایلو سخته او یا هم هیڅ سزا نه ویني؟ د همدې موضوع د پوهیدلو لپاره د جمعې د ورځې د ژوندۍ بحث اوریدل مه هیروئ.
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو نه د ډرامې د لاشوالي لپاره ګټه اخلو. خپل نظرونه مو ژغ ثبتونکي ماشین ته ووایست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.